طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول به روغ او جوړ یی او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یی. درنو محصلینو، یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د 14مې دورې نوی درس وړاندې کیږي. په نن درسي پروګرام کې د تنفسي سیستم د ناروغیو له ډلې د زکام یا کمن کولډ په هکله خبرې کوو. زکام تاسو پوهیږئ چې یوه ډیره عامه ستونزه ده، خصوصا په دې ناروغي یا ستونزه باندې د ژمي په موسم کې ماشومان او لویان اخته کیږي. دا چې زکام دا څه ډول ناروغي ده، د څه په واسطه رامنځته کیږي، اراز علایم پکې څه وي، څه ډول ورته درملنه وکړو، څه ډول موږ پوهیږو چې دا زکام ده، یعنی تشخیص ته څنګه رسیږو، په دې ټولو اړخونو باندې جلا جلا خو ډېرې ساده خبرې کوو. تر ډېره زما تمرکز په دې وي چې درسونه ډېر ساده او آسانه کړم. که د علم حاصلول ډېر آسانه وای یا یوازې د کتاب لوستلو سره حاصلېدلای، نو بیا به په ښوونځیو کې، کورسونو کې، انسټیټیوټونو کې او پوهنتونونو کې استادان نه وای، نه به دا پوهنتونونه وای، نه به انسټیټیوټونه وای، ځکه هر چا به د ځان سره مطالعه کولی، ځان سره به یې درسونه ویلی، استاد ته اړتیا وي. خو استاد باید داسې لارې انتخاب کړي چې هغه ساده وي، زده کوونکي او محصلین پرې وپوهیږي. زه بیا هم وایم که له کتابونو علم حاصلېدل آسانه وای، په کتابخانو کې د هرې برخې لپاره، زه یو مثال ورکوم، د تنفسي سیستم لپاره جلا جلا کتابونه شته دي، حتی د لسو حتی تر شلو پورې مختلف کتابونه به یوازې د تنفسي سیستم په هکله یا د دې ناروغیو په هکله هغه تاسو ولرئ، پیدا به یې کړئ. خو عامه کله چې له ځانه سره وای د هغې څخه زده کړه ډېره سخته وي. استاد دی چې زده کړه آسانه وي. نو زما تر ډیره پورې هدف دا وي چې زه د درسونو په تشریح او تر څنګ د درسونو په راوړلو کې داسې مخکې ولاړ شم چې د زده کوونکو په زده کړه کې مخکې تګ هغه شونی وي او زده کړه وکولی شي، چې انشاءالله تر ډیره پورې زده کوونکي په دې برخه کې راسره رسیدلی دی، په زده کړه باندې پوهیږي، د طبابت په برخه کې تر ډېرې لوړې درجې پورې دوی ځانونه رسولی دي. لا هم تاسو ته پرمختګ غواړم. زه به په لنډ ډول ووایم چې انشاءالله د پروګرام په بشپړېدا تاسو به د هیواد په سطحه د هغو پوهنتونونو چې فارغان یې ورکړي وي د هغوی سره سیالي وکولی شئ. هر هغه څه چې د ایم ډي لیول زده کوونکو زده کړي وي تاسو به هم په هماغه لیول زده کړه ولرئ او د هر ډول پوښتنو لپاره به جوابګوی اوسیږئ. راځئ پیل کوو. زکام یا کمن کولډ 45مه صفحه. په تیر پروګرام کې د ټی بی یا تبرکلوز چې نری رنځ هم ورته وایي د هغې په تړاو هر اړخیز پوه شو. انشاءالله زه مطمئن یم چې تاسو به کومه ستونزه پکې نه لرئ. هم په درملانه کې هم د تشخیص په برخه کې او هم په نورو برخو کې. پنځه څلوېښتمه صفحه کې زکام یا کامن کولډ لیکل شوی دی. زکام د تنفسي سیستم یوه عامه وایروسي ناروغي ده. ګورئ زکام د تنفسي سیستم اړوند خو یوه عامه داسې یوه ناروغي ده چې هغه ډیره عامه ده، وایروسي ناروغي ده. دلته دوه درې پوښتنې ځوابیږي. لومړی دا چې دا د تنفسي سیستم ناروغي ده، دوهم دا چې دا عامه ده که په عام ډول نه رامنځته کیږي. هدف دا ده چې ډیر خلک پرې اخته کیږي که نه. نو زما البته ستاسو په فکر کې باید دا درشي چې دغه ناروغي په ډیرو خلکو کې رامنځته کیږي. حتی موږ او تاسې هم ډیر کله په زکام باندې اخته کیږو. او بل وایروسي ناروغي ده، د وایرس په واسطه رامنځته کیږي یا د وایرسونو په واسطه دغه ناروغي رامنځته کیږي. لیکل شوی دی چې د پوزې، ستوني او د پورتنۍ تنفسي لارې التهاب رامنځته کوي. د پوزې اړوند، د ستوني اړوند او د پورتنۍ تنفسي لارې، د ټراکیا د برخې، د لارنګس د برخې یا د فارنګس د مختلفې برخې. ګورئ فارنګس درې برخې لري: نازو فارنګس، اورو فارنګس، لارنجو فارنګس. په دې برخو کې تر ډیره پورې د کور البته د کامن کولډ وایرسونه یا د زکام وایرسونه ځای پر ځای کیږي. په لنډ ډول وایمه، زکام د تنفسي سیستم یوه ډیره مهمه عامه ناروغي ده. هدف دا ده چې ډیره مشهوره ناروغي ده، عامه ده، په هر چا کې رامنځته شوې ده یا رامنځته کیږي. وایروسي ناروغي ده، معمولا د پوزې په برخه کې دغه وایرسونه ځای پر ځای کیږي. د ستوني په برخه کې، د پوزې شاته ستونی لکه نازو فارنګس ورته وایي، او تر څنګ یې په پورتنۍ تنفسي لاره کې. پورتنۍ تنفسي لاره له ټراکیا پورته برخې دي. د ټراکیا پورته برخې دا پورتنۍ تنفسي لاره ده، او د برانکسونو نه لاندې برخې، کوچني برانکسونه، تر څنګ یې برانشیولونه چې ورته وایي، هوایي کڅوړې د سږو، دا نو بیا دا بیا لاندینۍ هوایي لارې دي. په پورتنیو تنفسي لارو کې دغه میکروبونه ځای پر ځای کیږي او اراز علیم رامنځته کوي. لیکل شوی دی دا ناروغي عموما خفیفه وي او زیاتره وخت په خپله له اوو نه تر لس ورځو پورې ښه کیږي. اکثره وخت ځینې کسان د زکام په وایرسونو باندې اخته شي، ډیر اراز علیم هم نه ورکوي. په عادي ډول دغه زکام وایرسونه خپله دوره بشپړه کړي، دفاعي سیستم بیرته ځان جوړ کړي، وایرسونه له منځه وړي. خفیفه مانا کمزوری وي، ډیر اراز علیم نه ورکوي، ناروغ ډیر نه تنګوي. ګورې لیکل شوی دی دا ناروغي عموما خفیفه وي او زیاتره وخت په خپله له اوو نه تر لسو ورځو پورې ښه کیږي. په یاد وساتئ د زکام د وایرسونو لپاره درمل اخیستل ښه نه دي. د زکام لپاره سیمټوماتیک ټریټمنټ کیږي. د دې هدف دا دی چې د زکام لپاره موږ داسې درمل ناروغ ته ورکوو چې اراز علیم یې ښه شي، د ناروغ تبه له منځه ولاړه شي که چیرې تبه لري، او تر څنګ یې سردردي که چیرې لري د سردردۍ لپاره د درد درمل ورکړل شي. چې هماغه د پاراسټامول درمل هم د درد لپاره کار کوي، هم د تبه لپاره. زکام دا وایرسونه رامنځته کوي، د دې لپاره د وایرسونو ضد درمل استعمال د ښه نه دي. تر ډیره پورې ډاکټران هڅه کوي چې یوازې سیمټوماتیک یا د ارازو علایمو درملنه وکړي. ښه، معمولا دغه وایرسونه د اوو نه تر لسو ورځو پورې فعالیت لري، له هغې وروسته بیرته له منځه ځي او یو کس دغه له زکام څخه راغیږي، بیرته ښه کیږي. خلاندې لیکل شوی دی زکام د نارو، د ټوخي، پرانجي، د لسونو د تماس او ککړو سطحو له لارې له یو کس څخه بل ته انتقالیږي. زکام د ناروغ د ټوخي له لارې، کله چې یو کس ټوخیږي، ناروغ وي، نو د ټوخي په څاڅکو کې هغه ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالیږي. همدارنګه د پرانجي په څاڅکو کې سنیزینګ، په هغې څاڅکو کې، په ډراپلیټس کې هم انتقالیږي. تر څنګ یې کله چې یو کس ناروغ وي، هغوی چې کله ترنجیږي یا ټوخیږي، خولې ته لاس نیسي، د دوی په لاسونو باندې هم دغه وایرسونه ځای پر ځای کیږي. او کله چې دا کس نو بیا د روغ کس سره ملاویږي، هغې سره ستړې مشای کوي، نو د ناروغ کس څخه روغ کس ته د تماس له لارې هم انتقالیږي. ګوري لیکل شوي د لاسونو د تماس او ککړو سطحو له لارې له یو کس څخه بل ته انتقالیږي. دا د انتقال لارې دي. ډېر وخت پوښتنه کیږي امتحانونو کې چې زکام د کومو لارو انتقالیږي. زکام د ناروغ د ټوخي له لارې، د پرنجي له لارې، د لاسونو د تماس له لارې، کچېرې لاسونه ککړ وي. د ناروغ کس لاسونه ککړ دي، روغ کس ته لاسونه ور وړي، ستړي مشای ورته ورکوي نه، او کله چې د روغ کس په لاسونو باندې دغه ویروسونه ښخ شي، نو روغ کسان حتماً د ورځې په جریان کې لاسونه خولې ته وړي، پوزې ته یې وړي، نو دغه ویروسونه تنفسي لارو ته ځي. د دې تر څنګ د ککړو سطحو له لارې، ککړه سطحه فرضاً یو دست پاک ته لاس پاک چې ورته وایي، په دې باندې ناروغ کس پوزه وچه ده، خوله یې وچه ده، د سطحه ده چې خرابه شوې ده. د لاس سطحه دم ککړه سطحه حسابیږي، دست پاک ته دست مال ده، نو دا ټول شیان چې دي د ککړې سطحه حسابیږي. ښه، انځور وګورئ، د کس چې دی ډیر ناآرامه دی، زکام دی نه، او لاندې راینو وایرس دی، د پاک له اوس خبرې کوو. رازو اسباب یا کازز آف کامن کولډ. کازز ایتیالوجی ته ویل کیږي، یعنی سبب پیژندنه د کامن کولډ لپاره. کازز سببونه: زکام د بیلابیلو ویروسونو له امله رامنځته کیږي چې تر ټولو عام یې راینو وایرس. راینو وایرس دی سمویل، یعنی مختلف ډوله ویروسونه زکام رامنځته کوي. مختلف قسمه ویروسونه شته دي، خو تر ټولو عام چې په ډیرو خلکو کې زکام رامنځته شوی دی او کتل شوی دی چې د زکام د کوم وایرس په واسطه رامنځته شوی، په ډیرو خلکو کې د راینو وایرس. راینو ګورئ، د راینو وایرس په واسطه رامنځته کیږي. د راینو کلمه خپله د پوزې ته وایي، راینو لکه موږ وایو راینو پلاستی، دا مو درته ویلي په عملي درسونو کې. د پوزې د ښکلا جراحي هغې ته راینو پلاستی ویل کیږي. نو راینو وایرس دا د پوزې وایرسونه چې دي، خصوصا د راینو وایرس، د پوزې وایرس دی، د دې په واسطه زکام یا کمن کولډ رامنځته کیږي. لنډ کولډ هم ورته ویلی شي. شپږ څلوېښتمه صفحه کې لیکل شوي، ګورئ، د دې راینو وایرس انځور په بي شکل کې تاسو لیدلی شئ. څو دانې راینو وایرسونه درته راخیستل شوي دي. نور وایرسونه چې زکام رامنځته کوي عبارت دي له، ګورئ، نور هغه وایرسونه چې زکام رامنځته کوي هغه کوم دي؟ لومړی راینو وایرس. راینو وایرس په انګلیسي باندې هم راینو وایرس لیکل شوی دی. راینو وایرسونه دم زکام رامنځته کوي. دوهم کورونا وایرس. کورونا وایرس. دریم اډینو وایرس. اډینو وایرسونه هم زکام رامنځته کوي. څلورم پارا انفلونزا وایرس. پارا انفلونزا وایرسونه هم څه رامنځته کوي؟ زکام رامنځته کوي. خلاصه دا چې څلور ډوله ډیر مهم وایرسونه شته دي چې زکام رامنځته کوي یا رامنځته کولی شي: راینو وایرس، کورونا وایرس، اډینو وایرس، پارا انفلونزا وایرس. راینو، کورونا، اډینو، پارا انفلونزا. ښه، انځورونه وګورئ. اې انځور کې کووډ 19 یا کورونا وایرس تاسو شکل کې وینئ، څنګه څه په سټایل سره لیکل شوی دی. د دې کورونا په کلمه کې سی او راځي نه، د دې او توری، دغه او توری څه ډول شوی دی؟ د دې پر ځای کورونا عکس راخیستی دی. او بی انځور کې وګورئ اډینو وایرس، سی انځور کې وګورئ پارا انفلونزا وایرسونه په دې ډول دي. او اے انځور چې دی دغه د کووډ 19 او 45 صفحه کې بی انځور د راینو وایرس دی. ښه، د زکام د رامنځته کېدو خطر د لاندو عواملو څخه زیاتیږي. د زکام د رامنځته کېدو خطر د لاندې عواملو له امله زیاتیږي. کوم عوامل دي چې زکام ډیر رامنځته کوي؟ یعنی کچیر امداغ سچے مونگی تر سرکڑو د زکام لپارا لار هاوراوی. لومړی لیکل شوی دی له ناروغ کس سره نږدې تماس. کچیر موږ د ناروغانو سره نږدې تماس لرو، هغه کسان چې کرونا وایرس باندې اخته دي یا په اډینو وایرس یا پارا انفلونزا یا په ټوله کې په زکام باندې اخته دي، د دوی سره کچیر نږدې تماس لرو نو ډېر امکان شته دی چې په زکام باندې اخته شو. دوهم، د لسونو نه مینځل. کچیر یو کس لسونه نه وینځي، کیدلای شي چې د لارې په اوږدو کې، په ښار کې، په نورو ځایونو کې د داسې کس سره مخ شي چې هغه په کرونا وایرس باندې اخته وي یا د زکام په وایرس باندې اخته وي، نو کیدلای شي دا کس چې د روغ دی خو لسونه نه وینځي دی هم په همدغه وایرسونو باندې اخته شي. دریم، د معافیتي سیستم کمزوري کیدل. کچیر معافیتي سیستم، ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم کمزوری شي، نو مختلفو ناروغیو ته لاره هواریږي. په دې خو باید تاسو پوه شئ چې کچیر دفاعي سیستم کمزوری کیږي، د نیمونیا لپاره لاره هواریږي، د تبرکلوز لپاره لاره هواریږي، ټی بی، د ایچ پای لوري لپاره، تر څنګ د زکام، مختلفې ناروغۍ چې ګورئ او اکثره وخت چې موږ هغه مطالعه کړی دي، خطری فیکټرونو کې ایمیون سیستم کمزوری ده. یعنی موږ داسې وایو چې که دفاعي سیستم کمزوری وي، ډېر امکان شته ده چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي. نو د دفاعي سیستم خیال باید ناروغان ډېر وساتي، یا په ټوله کې موږ او تاسو باید د دفاعي سیستم خیال وساتو. دفاعي سیستم د دې په اړه بیا انشاءالله راتلونکي کې معلومات درکوم. موږ ایمیون سیستم لرو، هر اړخیز به انشاءالله پرې پوه شو. ښه، مخکې ځو. د زکام د رامنځته کېدو خطر د لاندې عواملو له امله زیاتیږي. لومړی، له ناروغ کس سره نږدې تماس دا مو وښودل. دوهم، د لسونو نه مینځل، په دې باندې موږ خبرې وکړې. دریم، د معافیتي سیستم کمزوری کیدل. څلورم، سیګریټ څکول او د سیګریټ لوګي ته مخامخ کیدل. دا هم د دفاعي سیستم، خصوصا هغه سیلیاوې چې په تنفسي لارو کې شته دي، د هغې د زیانمنې کیدو سبب کیږي. کله چې زیانمنې شي فعالیت نشي کولای، او تنفسي لار کې نو وایرسونه، میکروبونه په اسانۍ سره ځای پر ځای کیږي، بهر ته یې نشي ایستلای. د ټوخي پر وخت دغه سیلیا په سم ډول حرکت نشي کولای، نو دا کسان هم پرې اخته کیږي. پنځم، په ګڼه ګوڼه ځایونو کې اوسېدل، ځکه دغه میکروب په اسانۍ سره انتقالیږي. شپږم، خوارځواکي او د خوب کموالی. هغه کسان چې خوارځواکي لري، غذایي رژیم کمزوری دی، خوراکي مواد سم نه مصرفوي، یا داسې خوراکونه کوي چې هغه کمزوري خوراکونه دي، او تر څنګ یې د خوب کموالی، د دوی دفاعي سیستم تر ډیره پورې کمزوری کیږي. اووم، د ژمي او سړې هوا موسم. د ژمي په موسم کې او د سړې هوا په موسم کې هم همدغه څه رامنځته کیږي، یا زکام رامنځته کیږي. ولې معمولا د ژمي په موسم کې ګورې، په یاد وساتئ، وایرسونه ډیر فعالیت لري، ښه فعالیت لري. وایرسونه په یخه هوا کې ډیر خوشحاله وي، یعنی که لږ ګرمي کیږي، ډیر سانتیګراډ ته تودوخه لوړیږي، یا 40 یا 50، د دوی فعالیت کمزوری کیږي. وایرسونه د تودوخه په وړاندې مقاوم نه دي. وایرسونه د یخنۍ یا یخوالي پر وړاندې ډیر مقاوم دي. حتی د یخ په منځ کې هم ژوند کولی شي، د یخ په منځ کې د ژوند کولی شي. ځکه وایو چې د ژمي په موسم کې دوی ډیر فعال وي. د ژمي په موسم کې ځکه ناروغۍ هم ډیرې وي. اکثره کسان په دې فکر دي، ګورئ، چې ژمی راغلو بیا ناروغۍ راغلې، ژمی راغلو بیا زکام راغلو، ژمی راغلو بیا ټوخی راغلو. نو هدف دا دی چې په ژمي کې وایروسي انتانات، خصوصا د تنفسي سیستم انتانات یا میکروبونه، دا ډیر فعال وي. پاتالوژي باندې خبرې کول، لیکل شوی دی پاتالوژي اف کامن کولډ. دغه وایروسونه څه ډول عمل کوي؟ لیکل شوی، کله چې د زکام وایرس د پوزې یا خولې له لارې بدن ته داخل شي، د پوزې، ستونی او د پورتنۍ تنفسي لارې مخاطي غشا اخته کوي. په مخاطي غشا پورې وصل کیږي، د هوایی لارو په هغه دیوال پورې وصل کیږي. نور لیکل شوی، وایرس په مخاطي حجرو کې تکثر کوي، هغه کومې محتی حجرې چې دي اندوتیلیل سیل چې ورته وایي، البته اپیتیلیل سیل، اندوتیلیل سیل چې دي دا د رګونو په داخل کې حجرې دي. اپیتیلیل سیل د مکوزا ممبران یا د مخاطی غشا حجراتو ته ویل کیږي. نو په دا اپیتیلیم حجرو کې تکثر کوي او د دې حجرو د التهاب سبب کیږي. لیکل شوی ګورئ، د التهاب له امله د پوزې وینه لرونکي رګونه پراخیږي. د پوزې هغه رګونه چې وینه پکې وي دغه پراخیږي، د دې نه به بهر ته مایعات راوځي. کله چې پراخه شي ځکه هلته التهاب شته دی، بهر ته ترې مایعات راوځي. نور لیکل شوي، د مخاطو تولید زیاتیږي، مخاطي حجرې د هغې فعالیت زیاتیږي، مخاط ډېر تولیدیږي. مخاط پیژنې ګورئ، څه ډول یې ووایم، سنټ ورته وایي، سنټ. یا هغه کسان چې زکام وي ځینې وخت یې پوزه ډکه شي، دا د پوزې ډکوالی د کوم مواد چې پکې وي دې ته مخاط ویل کیږي، نو دا زیاتیږي. او د دې له امله ګورئ نور څه پیښیږي، او د پوزې بندښت او ځینې وخت باهیدنه او د ستوني درد رامنځته کیږي. د پوزې بندښت نزل کنجیشن، پوزه بنده شي، ځینې وخت بیا پوزه خلاصه شي خو ډیره بهیږي. ګورئ تاسو به لیدلی وي د زکام پر مهال ځینې وخت د پوزې نه څه اوبه بهیږي، خو ځینې وخت دغه مخاط بیا ټینګ وي، کلک وي، او دا چې کله کلک وي ټینګ وي په پوزه کې بند پاتې کیږي، نو له امله یې پوزه بندیږي. دا مختلف ستونزې په دې توګه رامنځته کیږي، لاندې یادونه لیکل شوې ده. ګورئ لیکل شوي دي، زکام زیاتره وخت یوازې د پورتنۍ تنفسي لارې محدودوي. زکام اکثره وخت پورتنۍ تنفسي لارې لکه پوزه، فارنګس، دا برخې دا محدودوي او سږو ته نه رسیږي. تر ډیره پورې سږو ته نه رسیږي، پورتنۍ تنفسي لارو کې ځای پر ځای کیږي. ښه، تر دې ځایه پورې د زکام په هکله راسره هر اړخیز پوه شوئ. د زکام په پیژندنه باندې مو خبرې وکړې، په اسبابو باندې مو خبرې وکړې، کوم خلک د زکام سره ډیر مخ کیږي په دې اړه مو خبرې وکړلې، او په پاتولوژي باندې وغږېدو. په راتلونکي درس کې د زکام په نښو او علایمو باندې خبرې کوو، تشخیص باندې خبرې کوو، او په درملنه باندې خبرې کوو. اوس لپاره دې همدغه درس همدومره بس وي. اوس لپاره همدغه درسي پروګرام پای ته رسوم، حاضری ورکړئ. نن ورځ وویشتمه درسي خپرونه ده. د وویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. وویشت شمیره پیدا کړئ، دریمه دایره توره کړئ، اے بی سی. تر بل درسي او ښوونیز پروګرام خپل استاد ته اجازه ورکړئ. علامو ملشا.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.